یو شمیر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړی پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اروزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیاله او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر خپور کړی د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړه چې په دغو اعتراضونو کې مشغول شوي دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غلپه کې بار وه او اوکراینی ځواکونو له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. وس هم د فیسبوک د موضوع په اړه ستاسو نظر ل په فیسبوک کې مولا درنو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې تاسو د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې کومې ستونزې لرئ. حبیب شیخانی والی کلی په تورخم کې یو ورځ انتظار کوو، هلته خلک ډیر زیات وي، عام امکانات هم شته خو له امکاناتو پوره استفاده نه کیږي. پاکستانی لوری په لوی لاس ستونزې جوړوي او په ټوله نړۍ کې به بل داسې ځای نه وي چې دومره تګ را تګ دې پرې وشي. سالم محمد شینواری لیکي هر افغان چې په تورخم اوړي یا را اوړي د هر قسم ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي، بی حیا کیږي، ذلیل کیږي او رټل کیږي. راحت ګل لیکلی دی د ویزې په بدل کې زر ډالر غواړي، چون زموږ په جیب کې زر تومن هم نشته نو څنګه زر ډالر ورکو. آصف خان آصف لیکي په تورخم کې که پاسپورت در سره وي او تذکره هم ولري خاصدار په زور روپۍ در نه اخلي، د افغانۍ پښتنه ولا څوک نه کوي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوب ول میدان په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، افغان تکواندو کارانو د اسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلی.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې مرته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چندرو د لوبې په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیښه
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتي سیال مات کړ، خو د ایراني سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د 400 سرو زرو میډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د قابانو پامیر، پیروزی سمنګان، استقلال بلخومري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لو لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د ورځنیو او شلوري لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګاټه خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتاني کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هر هسې لیول کېږي. همداشان چاردیوالي مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي، یو په دننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې ته نه و جوړ. هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدا نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 50% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی. نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نه شي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځوي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، امن کرکټ بورډ به تر ملیون $2 میلیون صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي. دلته تقریبا مونږ دا 40,000 تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراوند به ټول لوب تماشایانو ډکې. دا ګراوند کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې. نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوس کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړي هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره پای پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبیده. شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دی په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او له زړه پرې خواشینایم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه لټورو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډیر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 5000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 2000 پاونډ ټولولو هوډ کړو، خو استاش میرا لدی دی راپورته شوی. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یو غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زورګونه ځلی شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکارې پاړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره پزرو پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبي د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویم او درېمې خانې پلانواله او ګدواله په یو اندازه، څلورمه خانه یې لګلویا او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرخې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرخو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یو نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی، دویم او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلانده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پخه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپل چکلا یا چیتۍ د پخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پخه په خط راشي، یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پخې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپل شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شو نوبت آسمانی خانی ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح دی، د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح دی، په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه ی د خوې د د په در نشه خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږ یو خپل وایو دیواله هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تیر کړه، په فلانی مې اسې مرمۍ تیر کړه. لا پوه شو بعض خلک دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي، دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سویه جیګه وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دوی ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي د په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي. دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درې ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر مت الله احمد زی وایي ځوانان دې خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کیږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتک به زه فکر کوم ښه لارې ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ستا خدرو قیمت، ستا خدرو قیمت لکه پسړ کی چې د ما سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا د غسن گنزړ چې په ګوګل کې د لتا سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا زار کړلو تا زما دهلی کچ کولو لتر پتار کړلو ما خو نامو ننګ پېش کی یار تا نزار کړلو تا زما دهلی کچ کولو لتر پتار کړلو مين دې عادت کړم مين دې عادت کړم خوشا مندو او شړا سرا د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د لچا لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہغا کل داراشی ورس کی انتظار دش پہ لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہغا کل داراشی شپورس مخا مخیم ہاں